د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلو. نن د ثور اومه ده. له ننه 44 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په 8مه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې 98% ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالند له 2016 کال راهیسې له افغانستان سره 49 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پایل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو تروانه شوه او الوتکه پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوی. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمی دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوترش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. تاسو سره قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې غوښتې دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انتونیو ګوترش دا غوښتنه له یو شنون کې سره په مرکه کې شار بو.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کوم پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
روسیې ویلي دي چې چمتو ده د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت وپیژني.
د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته ډاډمن امنیت راولي.
دا د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان غږ دی چې وایي د اختر په ورځو کې خلکو ته امنیت ډاډمن امنیت ټینګولی شي. په کونړ کې طالبانو د اختر په ورځو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی.
هوایي ډزې دي او که دغه چاودېدونکي مواد دي باید د دغې نه ولس خپل بچیان منع کړي.
سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انتونیو ګوترش پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته شاوخوا 500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوترش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم به وخوري. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انتونیو ګوترش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې شي.
د نقدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرله پسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتیږي، چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدې پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدې پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی کوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یوه فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړې شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي خبرداری ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي، ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخو کې مرستې کوي، خو که نغدې پیسې افغانستان ته ونه لیږل شي او د نړیوالو نورې مرستې جاري وي، نو آیا بیا به هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډاډمن وي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور له احمد شیبر سره په مرکه کې دا موضوع تشریح کړي.
نغدو پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا موږ وینو چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي، په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې څخه چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سیوان ته ځکه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې، په دغه اتو میاشت کې چې همدا 500 میلیون ډالر چې حکومت
ملګرو ملتونو ورکړی دا اعلان کړی دی. دا محدودې پیسې دي، مثلا د اگست له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقدي پیسې. آیا همدا کمی پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
دغه خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو مثال کې چې لیتل بهتر دی نثینګ، لکه څنګه خدي راخستنه چې هیڅ څه مونږ
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید د افغانستان په رسمیت وپیژني. که چرته همدان دي په افغانستان په رسمیت وپیژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان راکړه ورکړه ازادېږي او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي کنګل شوي دي، دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکول شي موجوده حکومت څنګه څه راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تر دې وخته د خلکو وظیفې ورکړې، ماشینونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه دی چې څونه زر کولی شي زموږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکول چې یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زموږ اوبه دي، که هغه زموږ معدنیات دي، که هغه زموږ ګمرکونه دي، که هغه زموږ حاصلات دي، که هغه زموږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمېر که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زموږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد دولیدونه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډېر دقیق وي، لیکن فکر نه کوئ چې دا اوږدمهاله پروژې دي، لکه د ذخایر و استخراج، د منابعو نه استفاده، د فتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي، دا کومې پیسې چې زموږ پاتې دي، دا راو دا خلاصې چې د کنګل نه خلاص شي، او موږ په وران په راتلونکي کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو، د خپلو اوبه تنظیم کړو، څومره چې موږ فرض کولی شو چې خپل اوبه تنظیم کړو، خپل غنم خپله را پیدا کړو، که چېرته خپل خواړه موږ د خپل ملک نه را پیدا کړو، نو موږ هېڅکله د اقتصاد د بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
د اقتصادي چارو شنونکی عبدالصبور و چې له لندن نه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې یو لویه مدرسه غواړي جوړه کړي، د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګون سره مخ شوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالیه دربار ویلي د طالبانو دا تصمیم ښیي چې دوی د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پرانیستو ته لیوالتیا نه لري.
د طالبانو وروستۍ پریکړې ته د بشري حقونو نړیوال سازمان غبرګون. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالیه دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو وروستۍ پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانیستلو ته لیواله نه دي. اغلی باروای
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د وی غونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمېر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناستې نشي، وویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټولو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیست د دوی د حکومت لپاره لومړیتوب دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقونو نړیوال سازمان اندېښنه شایع وبلله.
د مدارس د ایجاد مهمه انګیزه دا ده چې نور د دې ضرورت پیدا نه شي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نورو هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په د خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او داسې شایعات دا داسې ګواه کې دا د مکاتبو د بدیل په حیث جوړېږي. نه، هغسې خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوسمهال په ټول افغانستان کې 19,000 ښوونځي شته چې 3,000 یې خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعاله ساتلو لپاره ژمن دی او ډېر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. روسیه پرون چمتووالی خو چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت پیژني، د اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومانه. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت پیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ په افغانستان کې له ډیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپله ژمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شوي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره، لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو ته کښېني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله یې د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ور وغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسي پخواني ولسمشر حامد کرزي ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دافیر په توګه منلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبان څومره د خپلو ویناوو په عملي کولو کې ژمن دي؟
د تروریزم سره مبارزه، ټول ګډون حکومت جوړول او د ښځو حقوق او نګکي حقوقو ته احترام په دې سترو ژمنو کې پاتې راغلي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. خو له هغه مخکې په کونړ کې چارواکو سوداګرو او هټیوالو ته خبرداری ورکړی چې د اختر پر مهال د لوبو د پلاستیکي وسلو پټاقیو او هغو شیانو له خرڅلاو نه ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې دا راپور چمتو کړی.
په کونړ کې چارواکي وایي ټولو سوداګرو او هټیوالو ته یې په لیکلې بڼه خبر ورکړی چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو پټاقیو او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
وایي ډزې دي او کله چاودیدونکي مواد دي باید دغه نه ولس خپل بچیان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شیان راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان دي استعمال کی او کور ته دی راوړي، بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوښ دي. وای په تیرو کلونو کې هم حکومت دې ته ورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو ته ورکړي وي، خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسنۍ چارواکو غواړي چې له خبر ورکول وروسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړی شوی توکي وموندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکۍ د اختر پر رسېدو سره یو ځل بیا دوکانونو ته دوکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاکۍ اخلي او په دې کې داسې پټاکۍ هم دي چې هغه انفجار یو اندازه غټ اوسي او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسي سترګو ته. نو اسلامي امارت نه مهم هیله ده چې وګوري په دوکانونو کې پلټنه وکړي او د دې مخه ونیسي، او پلرون نه مهم هیله ده چې خپل ماشومانو ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکړي او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچی او نورو سامان آلاتو غم وخوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومانو لپاره د لوبو شیانو کې پلاستیکی وسلې، پټاکۍ او نور داسې شیان راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومانو هغه سره لیوالتیا زیاتیږي او له بل پلوه د ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب هم کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
شیبه وروسته به قدر منوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس نړیوالو مسایلو ته کتنه. د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې د اوکراین ګاونډي هیواد مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نوره پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آسټن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو. نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکې اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیزېدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدووا په ترانس دنستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوسول شول او پر یوه پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده، روس پلوه بېلتون پاله فعال دي. کرملین هم اعلان کړی دی چې په ترانس دنستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ یې د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې دوو میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوشیټد پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللې وسلې د بي پيلوټ الوتکو په شمول اوکرانيانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکراینی پوځیانو د روزنې چاري پیل کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو ته اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي در روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورستۍ او چاودنې یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی رډیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پرله پسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیره او ډار د دې لامل شوي چې خلک خپل اختر سم ونشي منځلی کنند.
خلک اندېښمن دي. وروسته یو چاودنو خلک ویرولي دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه شوې ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورویشتمه پورې په چاودنو مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د داعش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
خپل ولست پورا ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
میلیارډر ایلن ماسک ته شاوخوا 40 میلیارډ ډالر په ارزښت د ټوئیټر پیرلو موافقه ته رسیدلې. ټوئیټر د اپریل په 25 نیټه دا اعلان وکړ. دوه اونۍ مخکې ماسک د ټوئیټر 9% برخه پیرلې وه. په دې اړه نور حل مللی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټوئیټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه له خپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د ډیموکراسي د فعالیت لپاره اساس دی او ټوئیټر د ډیجیټل شارګوټي وداسي څلورلارې د چیرته چې د انسانیت راتلونکي په اړه پر حیاتي مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د پوینا له نوو ځانګړتیاو سره د پخوا پر تله شکړي او د باور زیاتولو لپاره جالي اکاونټونه یا حسابونه چې په اوتومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونو ته چې خلک یې پر مخ وړي لاره پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضایي تجهیزاتو جوړونکي شرکت سپیس ایکس څښتن ایلان ماسک مخکې ویلي وو چې ټوئیټر باید د کاروونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمت وکړي چې د پوینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټوئیټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکښې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټوئیټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونیو کې ماسک ټوئیټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي وو چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي، لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ټوئیټر حساب لغوه سو، او همداراز د وړاندیز کړي وو چې ټوئیټر د جالي او اوتومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ترامپ فاکس نیوز ته ویلي چې دوی به پر ټوئیټر خپل حساب بیرته پایل نه کړي. ترامپ پر ټوئیټر شاوخوا 80 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټوئیټر د ټرمپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري په 16 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ټرمپ پلویان دي د کانګرس پر ودانۍ حمله وکړه. ټرمپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلاتفارم رامنځته کوي او همالته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کس دی چې تر 209 میلیارد ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژې میاشت کې صحي خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په اندونیزیا کې یوې ښځې داسې رستورانت جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي څو د روژې په میاشت کې په لا ډېره ښه توګه خپله روغتیا وساتلی شي. ملالۍ بشیر د رویټرز خبریا شانس ته رپورټ په استناد په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژه مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډېری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سره سوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشره ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفېدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی د 2020 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلی زده کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ دوه یا درې وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر دوه چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، اسد الله اسمنزم د غزنی ولایت د واغز له ولسوالۍ نه ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. نصور وما د افغانستان لپاره یو ورانوونکی او جوړوونکی ورځ و چې افغانانو ته اوسه پورې هم ترې کړیږي. الله تعالی دې نور په افغانانو باندې غیبي رحم وکړي. یو بدبختی ورځ ودی افغانانو لپاره د ثور ونه.
د اماراتو څخه يم د ثور د ومی په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په موري تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعه په اساس چې مونږ مطالعه کړی، نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملیدونکې ده. زه له هغو پیښو له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د باعزتې او د باثباته او د یو ورورولۍ ماحول بدل کړي. نو لټول اړخونو غواړم چې جګړه پری دی او سولې ته غاړه کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اته بجه او دیرش دقیقې دی زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو خدا شپه په موکړې د خبرونو لاندېسته. نن د ثور ومنېټه ده. لنن څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې په سلو کې 98 ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تیرونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. آریانا افغان هوایي شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي دی چې لومړۍ الوتنه یې د دوشنبه په ورځ له کابل نه مسکو ته وشوه او الوتکه یې پرون راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دی چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمی دی. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دی چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې لارې حلارې ته هیله من دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو تاسو وړاندې کوخو. دا خبرونه البته د یادونې وړ ده چې اسدالله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې یو څیړنیز راپور. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي او ځینې پخواني ډیپلوماتان وایي طالبان هڅه کوي د یو ډیموکراتیک او مسؤول حکومت په توګه د خپلو ویناوو له لارې افغانان او نړیواله ټولنه تر اغیز لاندې راولي. د دوی په وینا له همدې کبله طالب چارواکي او ویندویانې په خپلو خبرو کې داسې ادبیات کاروي چې ګنې ټولې چارې عادي پر مخ ځي. خو آیا په رښتیا هم په افغانستان کې هر څه سم روان دي او آیا د طالبانو ژبه او عمل یو دی؟ په دې ځانګړي راپور کې همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
یو شمیر شنونکي خبریالان او پخواني ډیپلوماټان په دې اند چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته د دوی په ویناوو او کاریدونکو ادبیاتو کې ژور بدلون راغلی. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم وایي طالبان د یو ډیموکراتیک نظام په څیر شعارونه ورکوي، د خلکو له حقونو د دفاع خبرې کوي، امنیتي خوندیتوب، اقتصادي خوځښت او بیا رغونه هغه موضوعات دي چې د ده په خبره طالبان د خپل حکومت ولۍ د پیاوړتیا او د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره کاروي. داسې مهال چې څه د پاسه اته میاشتې وړاندې طالبانو یوازې د چاودنو او ځانمرګو پریدونو پړه منله او د جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي سرتیرو د وژنو مسؤلیت یې پر غاړه اخیست. ښاغلی همدم زیاتوي له کومه وخته چې طالبان بیا واکمن شوي د دوی مطبوعاتي ژبه، لهجه او ادبیاتو ډیر بدلون کړی.
دوی د عفو، ورورولي، بیارغونې، امنیت او د سولې شعارونه ورکوي او بحثونه کوي. خو په عمل کې موږ تاسې ګورو چې له بده مرغه دوی په خپلو درې سترو ژمنو کې چې یو یې د تروریزم سره مبارزه، دویم یې د ټولګډون حکومت جوړول، او درېم یې بشري حقوقو، ښځو حقوقو او اندګکې حقوقو ته احترام ده. په دې درې سترو ژمنو کې لا هم پاتې راغلي دي.
خو طالبان بیا تل دعوه کوي چې دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي. دوه اونۍ وړاندې کله چې په کابل، مزار شریف او کندز کې پر جماعتونو او ښوونځیو چاودنې وشوې، طالبانو د یو مسؤول حکومت په توګه له افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتوب او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غږ پورته کړ. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام چارواکو طالبان د دې ډول پیښو مسؤول ګڼل. خبریال عبدالحق عمری چې له کلونو راهیسې د خپلو راپورونو د جوړولو لپاره له طالب وایاندویانو سره اړیکې لري، وایي طالبان هڅه کوي خپلو خبرو کې داسې ادبیات وکاروي چې رسنۍ د دوی په ګټه وکاریږي.
سرګندېږي، سخت خبر نه کوي او همیشه کوشش کوي چې درسنیو په ژبه مثبت یو څه وایي او هغه اصلي د قضیې اړخ چې دی هغه پټ وساتي.
خو د ولسي جرګې مخکنی غړی شنکی کډوخیل بیا وایي د واکمنۍ د لومړۍ ورځو په پرتله د طالبانو عکس العمل تون شوی او تر خوا د ویناو او عمل ترمنځ ډیر جوت توپیر موجود دی. هغه زیاتوي د طالبانو د وینا او عمل ترمنځ همدې توپیر د ملت او د دوی ترمنځ لوی واټن جوړ کړی دی.
دوی د شری چوکاټ په نوم باندې هر ورځ د افغان او میرمنو مشروع حقونه نقض کوي او دوی په دې بهانه باندې د ټول محدودیتونه په افغان او میرمنو باندې وضع کوي. زه فکر کوم چې دوی په خپله پل لاس باندې د خلکو نارضایتي جلبوي.
د نورو ژمنو تر څنګ د عمومي بخښنې موضوع هغه بحث چې طالبان ندی توانیدلی په خپل ټولو لیکو کې عملی کړی. د نیویارک ټایمز وروستی راپور چې د کره سرچینو پر بنسټ خپور کړ، د دې ادعا ثبوت دی. په دې راپور کې راغلی و چې طالبانو د جمهوري نظام نږدې 1500 سرتیري او افسران د بخښنې له فرمان وروسته وژلي دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معارج وایي ورځ تر بلې طالبان د افغانانو لپاره د زورونې او شکنجي سمبول ګرځي او په خبرۍ د وینا او عمل ترمنځ په توپیر خلک پوهېدلی دي.
یعنې د خلکو زورول، خلک تر فاصله اخیستل، حتی مثلا د خلکو باندې قودات راوستل په وظیفو کې او په دولتي چارو کې، دنه خلکو ته مراجعه وکړنه، د خلکو نه یو ملي مشروعیت واخیستل، اساسي قانون جوړ کړنه، اداره رسمي کړله، مغمقت اداره پاس نور فشار زیات.
د دې راپور د محتوا او د طرح شوی بحثونو په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خو یاندې ځواب را نه کړ. مګر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا وایي طالبانو هیڅ مهال په جماعتونو او ښوونځیو بریدونه نه دي کړي.
دا کنټینټر ټول موضوع چې هغه په خارجانو باندې وخت به خبره ده چې ملکی حال دې د منځ دي یا ملکی خلک دا خو هر چا دا ویل دي چې دا خلک به شي د منځ ولر نه شي او ولواز تجبیر ونیول شي.
خو په تیر شلو کلونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د کلنی راپورونو لمخې د طالبانو د بریدونو او انتحاري حملو ډیری قربانیان ملکی وګړي وو. یو بله پوښتنه چې دلته مطرح کیږي، آیا د طالبانو ویناو کاریدونکي ادبیات څومره مهم او په نړیوال سټیج د دوی د حکومت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې څه اندازه مرسته کولی شي؟ د ناټو مخکنی سلاکار شفیق حمد:
نړیواله ټولنه طالبانو کړنو ته ډېر توجه لري، تر دې چې د دوی شعارونو او ادبیات ته توجه وکړي. هغه شی چې دوی ژمنه کړی وو، هغه شی چې د دوی نه د نړیوالې ټولنې توقع وه او د افغانستان د خلکو حق او حقوق جوړیږي، دوی لا هم د دغې خدماتو په وړاندې کولو کې او د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
طالبانو د دې ترڅنګ یو شمېر هغه خبریالان او د سیاسي مسایلو شنونکي هم نیولي چې د دوی د وینا او د عمل ترمنځ توپیر روښانه کړي او دوی ننګولي. خدا کسان له څه موده بند وروسته بیرته خوشي شوي او بیا تر ننه د تیر په څیر رسنیو سره بحث او خبرو ته نه دي حاضر شوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دا ځل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښتې 50 بې وزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پایه را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځئ په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
بلیا السلام علیکم. زه شفیع الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ څخه سر پاړی کوم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړ او په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي، په پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو ته زموږ دا عام خواهش دي باید په کلکه ځواب ورکړي او مغز متونکي ځواب ورکړي. پرې نه ځي دا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دي موږ زیره وي.
رادیو آزادی کارکونکو ته سلامونه. نیک هیل وړاندې کوم. عبدالقادر کریمزی، نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره موږ یو د اوسنی رهبرانو د سینوال چې مولا یعقوب چوپ پاتې ده، د سینوال چې متقی سر چوپ پاتې ده، خوشو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکې د سیاسي ډیپلوماسي دغه کار کول چې مخکې وخت جبه مقامت جوړ کی، جبه مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کی، ترکیه کې غونډه وکړي، یو طرف غونډه وکړي. موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوو، امارت ښه عملیات نیولې ده، امارت نه خوشاله یو. خو په دې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه د فوجي کارونه، نه دغه فوجي صاحب باندې موږ باندې. افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري، خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی چې اخستی شي. او موږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژني، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي.
بلے السلام علیکم. زه جمعه خان د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه تماس کوم. سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کړي دي، په دې برابر کې طالبان هیڅ څه پیانا لري نه دي هم څه پر کښېني. ځکه چې طالبان نشي کولی د افغانستان ولسي خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي. طالبان د نورو چارواکو سم غوښتنه دا ده چې چپتیا ونه کړي او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سمو.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار یو اسلام دښمنه انسان دښمنه کارونه دي. دا رښتینی ګاونډیتوب غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نورو نړۍ لپاره دې جنگ نه کوي، ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي. اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کاروبارونو سره مشورې وکړي. ازما د یک مديار څخه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې. ته کوم د اولس نمائنده یې؟ اخر کوم یو پاکستان د لپاره یو خبره هوګه کنه ټول اولسونه ستانه ګیله من دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو موضوعاتو مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی ولا مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره 1500 خوړی پښپانه سو او چې په 15 چاته پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړی دا سره حکومت داری ده. ته دا شهروالانو باندې امر وکړ چې خور لاخ شته کې کور خور په لار دی او ډالر په 15 چا افغانۍ دی دا ورته سره حکومت تشبی چی ته په مخانه سي جوړلای نه. په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاسه د نرخونو خو به راښته کولای شي. دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارور نه خبري کوم. زما د ای پیغام دی چې دا غره تانه شل شي یا حکومتي چرواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، هغه ګمرک یې هغه کم شوی وی یا مف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، دا دکانداران چې دا ګمرک په لارې ورکوي، هغې په سامان باندې تسلیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي. دکانداران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅات تسلیموي، سامان عوام ته چېږي، په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شیان ګران، تاریخ یې بند کړل او شیان بېخي بې حده ګران.